وخت د ماسپخین درې بجې د مشال ریډیو دا په روانه غړی کې زنه جبا مرستا سو کوربه يم. د دې ساعت په مهمو ریپورتونو کې اوري چې ملګری ملتونه د نومبر لسمه یعنی نن ورځ د ملالی یوسفزی د ورځې په نوم مانځي. په دې اړه درته بیلابیل ریپورتونه لرو، مرکې هم لرو. د پاکستان سترې محکمې په صدر او گورنرانو غږ کړی چې د انتخاباتي کمپاین لپاره د سرکاري وسایل نه استعمالوي. په دې اړه هم ریپورت لرو او دوه اونیز پروګرامونه هم د دې خپرونې برخه دي. خو د دې هر څه نه وړاندې مایکس فارم شاهین بونیری ته چې دا غړی را سره د پراګ په سټوډیو کې دی او تاسو ته د دې غړی خبرونه وړاندې کوي.
سلیم شهروم به مهم خبرونه. نن ملګری ملتونه د ملالا یوسفزی په ویاړ د طالب نړیواله ورځ لمانځي. بنگلاديش له پاکستان غوښتري د 1901 کال د هغه جنگي جرمونو بخنه دی غواړي چې د بنگلاديشانو د خپلواکۍ مبارزې ځپلو پر مهال کړو. او د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټریاس پر واده سربیرا د یو چا سره د جنسي اړیکې ساتلو لوجې استعفا ورکړه. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه نن د ملالی یوسفزی په ویاړ د تعلیم لپاره د عملی اقدام د نړیوالې ورځې په حیثیت لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد د هغو ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کول دي چې له ښوونځیو بهر دي. د ملالی د ورځې په مناسبت سره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د غربت او جهالت پر ضد به خپلې مبارزې له دوام ورکوي. همداراز یو میاشت وړاندې سوات کې د طالبانو په لاس د ملالی یوسفزی سره جوبل شوي شازیه منظور اوس له هسپتاله ویستل شوې ده. هغه د نننۍ ورځې په اړه څه داسې وایي؟
ملاله ډېر خوشحالي هم ده او یو طرف غمین ده چې ملاله ډېر په ورځ چې دی نو خلک چې خپل لویان او زامن به سکول ته لېږي چې ملاله خوب پوره شي. او یو طرف هم دا دی چې ملاله هم نن زموږ سره دی نو ډېره خوشحالي به وه. او زه ملاله ته دا پیغام ورغواړم چې خدای پاک دې هغو لم چې تا زیر زیر سیت ورکړي او هغو هم بیا زموږ سره ته ځي. زموږ چې څه خواب دی مونږ چې صبر جوړېدل غواړو مونږ به هغه جوړېږو خپل تعلیم به حاصلو.
د ملاله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نړیوالو شمیرو تر مخه پاکستان کې 5 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د نننۍ ورځې لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیم استازی ګورډن براون هم اسلام آباد ته تللی دی. بلخوا د یو پیټیشن له لارې د نړۍ په لکونو خلکو ملاله یوسفزی ته د نوبل انعام ورکولو غوښتنه کړې ده. بنگلاديش له پاکستان څخه مطالبه کړي چې د 1901 کال د هغه جنگي جرمونو بخنه دی غواړي چې د بنگلاديشانو د خپلواکۍ مبارزې ځپلو پر مهال کړي. د بنگلاديش حکومت وایي هغه وخت 3 میلیونه خلک وژل شوی. دا مطالبه پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر دیپومونی ډاکا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سره ملاقات کې کړې ده. د بنگلاديش د حکومت یو ویان رسنیو ته ویلي هینا ربانی کر خپل بنگلاديشي سیال ته په جواب کې ویل پاکستان په بیلابیلو وختونو کې په بیلابیلو شکلونو د 1901 په وژنو افسوس ښودلی او اوس باید دواړه ملکونه مخکې لاړ شي. یادونه ورده چې هغه وخت په شرقي پاکستان کې میشته بنگلاديشي مسلمانانو د هند په مرسته له پاکستان څخه تر 9 میاشتو جګړې وروسته په 1901 کې خپلواکي واخیسته. هغه مهال پاکستانی فوجانو په زرګونو بنگلاديشیان د ازادۍ اخیستلو څخه د منع کولو لپاره وجلي وو. د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټریاس پر واده سربیرا د یو چا سره د جنسي اړیکې ساتلو له وجې استعفا ورکړې. پیټریاس پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې اړیکو درلودلو له کبله نور د سی آی ای د مشر په توګه کار جاري ساتلو لپاره غوره کس نه دی. 8 کاله کېږي چې پیټریاس واده کړی او عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قوماندې وروسته تیر کال د امریکا د استخباراتي ادارې مشر په توګه ټاکل شوی و. هغه ویلي له واده بهر د جنسي اړیکو ساتلو فیصله ډېره کمزورې پریکړه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پیټریاس استعفا منلې او د جاسوسي ادارې د مشر په توګه د هغه د کار ستاینه کړې ده. د سی آی ای مرستیال مایکل مورل د سرپرست مشر په توګه نومول شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ افغان وفد پرون انډونیشیا کې د ډیموکراسۍ په غونډه کې د برخې اخستو او انډونیشیا سره د بیلابیلو تړونونو د دسخت کولو وروسته هندوستان ته تللی دی. دا تړونونه د سیاسي، اقتصادي او کلتوري همکاریو په برخه کې شوي. هندوستان کې به د خپل 4 ورځني سفر پر مهال افغان ولسمشر د هندوستان وزیر اعظم ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د خبرو ترڅنګ ځینې تړونونه هم دسخت کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې باندې 13000 افغان ولسی پولیس به د ولسمشری انتخاباتو امنیت ساتي. په کورونو چارو وزارت کې د محلي پولیسو د پروګرام مشر علی شاه احمدزی ویلي اوس د محلي پولیسو شمیر 18000 دی.
شروع 2023 کال به 13000 نفر ته رسیدي. هلته به امن تامینوي، بی طرفه، غیر جانبدار، غیر وابسته، غیر سیاسي فضا به رامنځته کړي. د چا په کار کې به غرض نه لري. انشاءالله دا به د امن دپاره، د صلح دپاره او د هغو سیمو کې چې انتخابات کېږي هلته به امنیت رامنځته کړي. هیڅ نه مشکل به نه وي.
د افغانستان صدارتي انتخابات به د 2014 کال اپریل په میاشت کې کیږي چې په خوای د امنیت په اړه اندېښنې ښودل شوې دي. د شام بیلابیلې مخالفې ډلې نن هم د صدر بشر الاسد پر ضد د یو نوي اپوزیشن جوړولو لپاره په قطر کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د دوی د دې کار مقصد د اسد پر ضد د خپلو هلو ځلو تیزیدل ښودل شوي. پرون د شام د اوسني اپوزیشن لپاره جورج صبرا د نوي مشر په توګه وټاکل شو. صبرا د اپوزیشن د نوي مشر په توګه له ټولو اپوزیشن ډلو وغوښتل چې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په وړاندې د جګړې لپاره وسلې برابرې کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولین په پرون خبرداري ورکړ چې د شام رژیم پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او امریکا پر سعودي عرب د 6.1 بلیون ډالرو په ارزښت د 60 درنو فوزي ترانسپورت او 50 تیل ورکونکو جازونو د خرڅولو اعلان کړی. د امریکا د دفاع وزارت د امنیتي همکارۍ اداره وایي د دې جازونو سره به سعودي ته اضافي پرزې او روزنه هم ورکول کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
دا مشال ریډیو د خبرونه مو د شاهین بنرین اوریدل په پاتې سکم یو سات کې. ملګری ملتونه د نومبر 10 یعنی نن ورځ د ملالی یوسفزای د ورځې په نوم مانځي. د ملالی و ملګری وای پر ملالی برید د دوی مورال پیوړې کړي.
نورم جنہ کای زمون هم عمر دی اغم کول ته زمونږم کول ته زم چې ته خو اب دې مون چې سبا جوړې دل غواړو مون باغه جوړې کو خپل تعلیم به حاصل.
د پاکستان ستر محکمه په صدر او گورنرانو غږ کړی چې د انتخاباتي کمپاین لپاره د سرکاري وسایل نه استعمالوي. پاکستان کې پولیس د ترهګرۍ خلاف جنگيږي، وجل کیږي، خو د خلکو په نظر کې بیا هم بې کفایت او درغل دي. په دې اړه هم رپورت لرو. د کډوالو نړیواله اداره وایي پاکستان به افغان کډوال په زور نه وباسي.
یو خبر خوازه ده چې د پاکستان حکومت خپل هم نه غواړي چې په زور او زبردستی باندې منل سي وي ریکګنایز مهاجرین وباسي.
سروې پروګرام کې د سندرغاړي قمرو جان سره غږیدلې. او اقتصادي نړۍ کې د ورېښمو د لار د اهمیت په اړه معلومات درکو. د مشال لیډیو سره اوسه. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د نومبر 10 نیټه یعنی نن ورځ به د ملالی یوسفزای په ویاړ د عملی اقدام د نړیوالې ورځې په حیث مانځي. د دې ورځې د منځلو مقصد د هغو ماشومانو نجونو تعلیم لپاره غږ پورته کول دي چې له ښوونځیو بهر دي. دا چې د دې ورځې منځل به په ټولنه کې څه بدلون راولي، زموږ همکار احمد شاه زمي په دې اړه یو راپور جوړ کړ چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګوردن براون په داسې حال کې د ملالی په ویاړ د عملی اقدام د نړیوالې ورځې اعلان وکړ چې یوه میاشت وړاندې په پاکستان کې پر ملالی یوسفزی وسلوالو طالبانو برید وکړی او نوموړی سخت ژوبل کړل چې دا وخت د برتانیې په برمنګم ښار کې تر درملنې لاندې ده. د نومبر د 10 ورځې د لمانځلو مقصد د هغو ماشومانو نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کول دي چې له ښوونځیو بهر دي. ګورډن براون پر دې مهال پر خلکو ژغ کړی چې د ملالی د ورځې لمانځلو په ویاړ دي د نړۍ د هغو 2.5 میلیون نجونو مرسته وکړي چې ښوونځیو ته د تلو حق نه لري. نوموړی د دې ورځې د لمانځلو لپاره د جمعې په ورځ پاکستان ته ورسېدی او په اسلام آباد کې د دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداری سره په یوه دستوره کې د ګډون پر مهال د هغه غوښتنلیک په اړه وینا وکړه چې ولسمشر ته د دې لپاره وسپاري چې په پاکستان کې د هر جنس د ماشومان لپاره تعلیم عام کړل سي. نوموړی پر دې مهال وویل
I'm here today to bring from the international community a petition signed by more than a million people.
مانندل ته د نړیوال ټولنې له خوا ستاسو د زړوري ماشومې ملالی یوسفزای د ملاتړ لپاره هغه غوښتنلیک راوړی دی چې د نړۍ تر لس لک زیاتو کسانو لاسلیک کړی دی. په پاکستان کې اوس هم د ملالی په څیر تکړه او زړور کسان شته چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. زه تاسو ته باور درکوم چې ټول نړۍ ستاسو سره ولاړه ده او یو ماشومه به هم د ویرې له کبله له سکوله نه پاتې کیږي.
prevented from going to school out of fear.
یو خاطه ک ملګری ملتونو لسم نومبر د ملالی په ویاړ د عملی اقدام د مبارزې نړیواله ورځ ونمول. نو بلخوا په پېښور کې هم د پښتونخوا د مدني ټولنو او ځینو نورو غیر دولتي سازمانونو لخوا غونډې ترسره کیږي. دا چې د ملالی په نامه به د لسم نومبر ورځ لمانځل په ټولنه کې څه بدلون راولي. په پېښور کې د امن تحریک مشر او د پښتونخوا سیویل سوسایټي نیټورک غړی ادریس کمال وای د دې ورځې په لمانځلو سره به یو خواته په خلکو کې د سخت دریزۍ د مخنیوي شعور بیدار شي او بلخوا به تعلیم ته په لرنه کول سره په خپل سیمه کې خوشاله او سوکاله ژوند پر مخ بوزي.
ملالی د یو تعلیمي استه معاشري د پر جدوجهد کړو او دا یې په دې ورکو مرګ دا او چې خلک تعلیمي استه شو او روخانه شو د علم پرانا نو امید دی چې د دې تر غرینا یا د دې کوم ورځ سره داخله خو چې د دې نمبر کې نه دی وړي. دا د خبر ادا دا چې د دغه خلکو د نور زینو خلکو ډیر زیات بهر ملکونو کې مسجد نه کوي نو تعلیم یافته خلک دا وی چې هغه ځان ته په خپل وطن کې د مزدوري یا د نوکرۍ یا صدداسي طریقو په خپل ځل خپل کوشش بزیات کی چې دا معاشره تعلیم یافته شو. بهر ملکونو خو خپل طریقې کړي نو هغه مادي کم او د تعلیم په وجه زیات کړي دا ملالی خوب هم دی او دا د ټول وطن سره بشور خلکو خوب دی چې هغه غواړي چې په وطن کې امن او خوشحالي راشي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اوس هم یو شمیر ماشومان انجونی له تعلیم څخه بې برخې دي چې لویه وجه سخت دریزي او ترهګري ده. په همدې خاطر ملالی په ټولنه کې د انجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو. دا چې د انجلۍ تعلیم څومره ارزښت لري او پر ټولنه څه ډول مثبت اغیز لرلای سي. په پېښور کې د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیګم وای تعلیم ترلاسه کول د هلک سره سره پر انجلۍ هم فرض دی چې دا ډول دوی پر خپل پښو ودرېږي او خپل مشکلات په خپل حل کړای سي.
کله مذهب نن د شروع او نیمه مذهب کې د چې د خزي او د شری یا رجنه او د حالت په تعلیم کې فرق نشته بلکې په دغه باندې فرق دی او دا فرق ځکه دی چې د زمي له نن په باسي د ژوند کوم مسایل دي او کوم درن دي په پیښې دي د دې مقابله لپاره د نه لاله په ځینې له ځان څخه د چاغې څخه صلاحیت موجود دي چې د هغه مسایل او د حالت مخنیوي کې او د غیر طرف خطر باندې په ځان کې صلاحیت پیدا کړي. دا صلاحیت په جنکو کې پیدا کیږي د تعلیم نه او تعلیم د نن سبا د ورکې تعلیم ډېر ضروري دی او په دې باندې چې مستقیم جنکولا او خزلا ځکه لازمي دی بلکې هغه ته تحفظ ملایږي په خپل خو هم یې درېږي د خپلو مشکلاتو د حل لپاره په خپله باندې ستر راکولی شي.
د ملالی په ملاتړ کې د نړیوال ټولنې لخوا په هغه غوښتنلیک کې چې د څه باندې یو لک کسانو لخوا لاسلیک شوی دا هم لیکل شوی چې په 2015 میلادي کال کې باید یو ماشوم هم له ښوونځي بهر بې تعلیمه پاتې نشي.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د ملالی یوسفزای ورځ منځل کیږي. ملالی یوسفزای باندې سو سمودا مخ کې په سواد کې یو وسلوال ډزې وکړلې او هغه جوبل کاغه د محل د برتانیا په برمنګم روغتون کې د درملنې لاندې ده. د دې ورځې په ویاړ د پاکستان صدر او وزیر اعظم خپل پیغامونو کې د ملالی جرأت او د مړانې ستاینه کړې ده. په دې اړه په مو کې د اسلام آباد نه زموږ د همکار سراج ظهیر رالیږلې رپورت.
نن د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې د اقوام متحده لخوا اعلان شوی ملالی یوسفزای ورځ مانځلې شي. د دې ورځې په ویاړ د پاکستان صدر آصف علي زرداری خپل پیغام کې ویلي دي چې ملالی یوسفزای یو زړور جنۍ ده او هغه د ترهګرو هیڅ پروا نه ده ساتلې او د خپل سر په بدل یې د تعلیم د حق لپاره اواز پورته کړی دی. موږ د هغې مړانې او جرأت ته سلام وړاندې کوو او د هغې د تعلیم مشن به مخ په وړاندې بیایو. د دې ترڅنګ صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د پاکستان 20 لکه غریبانو ماشومان ته به د وسیلې تعلیم پروګرام تر لاندې وظیفي ورکولې شي چې پر خپل تعلیم سرته ورسوي. د ملالی یوسفزای د ورځې په مناسبت سره د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خپل پیغام کې ویلي دي چې ټول نړۍ د تعلیم لپاره د ملالی یوسفزای لخوا پورته کړی شوی ګام ته په درنسترګه ګوري او دا چې په ملالی یوسفزای حمله په ټول پاکستانی قام او زموږ په کلتور حمله ده. د اوویل چې د پاکستان حکومت به د تعلیم لړکی د ملالی یوسفزی سوچ مخ په وړاندې بوزي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې ملالی یوسفزی د ټول پختون قوم لپاره د ویاړ سبب ګرځېدلې ده او د تعلیم د حق لپاره یې جنگ کړی دی او د هغې دا قرباني به تل تر تله یاد ساتلې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سوات کې چې په ملالی یوسفزی باندې ډزې کېدلې نو د هغې سره په هغه ګاډي کې څو نورې جنکۍ هم ژوبل شوې وې. شازیه د ملالی یوسفزی یوه ملګرې ده. هغه وایي د ملالی ورځ په ټاکل کېدو خوشاله ده او د هغې د صحت لپاره دعا کوي. نوموړی وایي د ملالی په نخښه کېدو د دوی مورال ټیټ کړی نه بلکې لوړ کړی دی. د شازیه سره زما همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړي.
سمد او خدا را توی شازیت تاسو سکل د دی واکی نورست تاسو آیا د تعلیم پلو په طرف باندې نوری جنکی یا خپل ډیر زیات جذبه مو زیاته شوی دا کنه تاسو اوس پیاره کیئ؟ نه
زیاته شوی دی.
هغه څنګه که تاسو لږ تفصیل راکئ تاسو له دی جنکو سروې نه هغه څه وایي درته څنګه خبرې کوي؟
نورم جنکی زم هم عمر دی هغه سکول ته زمونږ هم سکول ته جو
تاسو د ملالی یوسفزی د وی ملګری شازیه خبرې اوریدئ چې ویل یې د ملالی باندې برید د دوی مورال ټیټ کړی نه دی بلکې د دوی عزم یې نور هم قوي کړی چې دوی به تعلیم کوي. لسګونه زره برتانویانو له خپل حکومت غوښتنه کړې چې ملالی یوسفزی دی د سولې د نوبل جایزې لپاره نومانده کړي. د دوی په وینا ملالی نه یوازې د خپل عمر د نجونو لپاره غږ پورته کړی بلکې د هغو ټولو خزینو خبره کړې ده چې له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. په دې اړه نو تفصیل زموږ د همکار احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې.
رویټرز خبري اژانس لیکي په برېټانیا کې لسګونه زره کسانو نن له حکومته په داسې وخت کې د سولې د نوبل جایزې لپاره د ملالی یوسفزی د نوماندۍ غوښتنه کړې چې نوموړی پوره یوه میاشت وړاندې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا وویشتل شول. ملاله چې دا وخت د برېټانیا په برمنګم ښار کې تر تداوی لاندې ده په واس کومې د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی و. پر ملالی برید په نړیواله کچه وغندل سو او نوموړی د طالبانو د هغو هڅو په وړاندې د مقاومت یو سمبول وګرځول سول چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. د جمعې په ورځ د پاکستاني توکمه برتانوي میرمنو په مشرۍ کې کمپاین چلوونکو له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو لوړپوړو برتانوي چارواکو غوښتنه وکړه چې ملاله د سولې نوبل جایزې ته نوماند کړي. د کمپاین مشري شاهده چودري په یو بیان کې ویل دي ملاله نه یوازې د ماشومانو نجونو استازیتوب کوي بلکې هغه د هغو ټولو ښځو لپاره ژغ پورته کړي چې له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. په دې لړ کې د ښځو د حقونو لپاره تر دېرش زره زیاتو مبارزه کوونکو پر دغه غوښتنې لاسلیکونه کړي دي. تر دې وړاندې د ملالې لپاره په کاناډا، فرانس او سپین کې هم ورته کمپاینونه چلېدلي ول. د نوبل جایزې د کمیټې له قوانینو سره سم یوازې سرګند او وتلې څیرې لکه د پارلمان غړي یا حکومتونه د یو چا د نوماندۍ سپارښتنه کولای سي. د سولې د نوبل جایزې لپاره د ملالی د نوماندۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د شنبې په ورځ د ملالی ځانګړې ورځ لمانځل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان انتخاباتي کمیشن په نوې حکم کې په صدر او گورنرانو بندیز لګولې چې سرکاري دورې د انتخاباتي کمپاین لپاره نه استعمالوي. که څه هم د پاکستان الیکشن کمیشن د ټاکنو ضابطه اخلاق جاري کړې ده خو ځینې پښتانه لیکوالان او کارپوهان دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا په جنگ ځپلي قبایلي سیمه کې به دغه ضابطه اخلاق مؤثره وي او کنه. عبدالحی کاکړ په همدې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې به په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې انتخابات په سیاسي بنیادو کېږي خو په دې سیمه کې د طالبانو واک او پوځي کاروایانو ډېر خلک دلته د سیاسي مهم په پرامن او پراخه پښه د چولولو په اړه اندېښمن کړي دي. ځینې لیکوالان او کارپوهان دا وړاندیز کوي چې انتخابي کمیشن ته پکار دی د قبایلي سیمو مخصوصو حالاتو ته په کتو سره بیل ضابطه اخلاق جوړ کړي. خود خبر پښتونخوا د وکیلانو مشر او پښتون سیاستوال لطیف افریدی بیا په هغو خلکو کې دی چې وایي تر ضابطه اخلاق زیاته ضروری خبره قبایلی سیمې د طالبانو له کنټرول خلاصول دي.
ضابطه اخلاق هر څنګه په کتابي خبرې ضابطه اخلاق خو جوړ کی موږ ورته ډېر ښه تجهیز ورکو کنه بنیادی طور چې پورې طالبانو نه لکن دی شفا کړی شوی او هلته د خلکو په امن باندې عقیده نه وي راغلی او واقعي واقعتا په عمل کې امن قائم شوی نه وي. الیکشن کمیشن بات چې ناست دی هغوی څه کولی شي هلته سوای د دې نه چې بساسې کتابي اخلاق جوړ کړي یا زه هلته
خو د قبایلي چارو کارپو ایاز وزیر چې په خپله د جنوبي وزیرستان دی دا تاثر ردوي چې ګواکې په قبایلي سیمو کې سیاسي کمپاین په مؤثره توګه نسی چلیدلی. دی وایي هیڅ ډول بیل ضابطه اخلاق جوړولو ته ضرورت نسته ځکه چې د دې سیمې پښتانه د هیواد د نورو خلکو په شان سیاسي پوهه لري.
هیڅ بالکل جلا ضابطه اخلاق نه ده پکار ځکه چې کده خیال وي چې په کله 1990 کې په قبایلي سیمه کې اول وار دا ون مین ون ووټ معرفي شو نو د خلکو دا خیال و چې په دې کې به ډېر جنګ جګړې او فسادات وشي. هغه کې یو سړی نه مړ شو نه چا وویشته تر اوسه پورې الیکشن ښه په کلاره کېږي. قبائل هم په پاکستان کې ګرځي قانون نه خبر دي که قانون په احترام هم پیږي خدا بیله خبره ده چې د چاپ کې مفاد بل نمونه نو نورې خبرې کوي.
دا وخت په قبایلي سیمو کې اثر لرونکي ګوندونه د انتخابي کمپاین د چلولو په اړه له یو امتحان سره مخامخ دي. هم دې ته په پام سره د قومي اسمبلی د غړي منیر اورگزی په وینا د خیبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر د سیاسي ګوندونو څو څو ځله غونډې رابللې او د هغو په متفقه وړاندیزونه ځینې ضابطه اخلاق ترتیب کړي دي.
دغه حکومت د ګورنر په چیدر باندې ګورنر د عادي پولیټیکل پیدا جری کړی په ټولو جنډا د ټولو اسپرټین منډګونو سره په دې سلسله کې د واټ واټ دې لري په لوب څلور کې چې ګونه کړي دي رب ته اخلاق یې مرتب کړی دي چې څنګه کوي چې او اصلاح ده چې اصلاح دې وجنا څو ګډه جزات سره او مرزمی طریقے سے خپل کمپین چلوئے دا دی کمپین بنے چلوئے لگا جلو کی طرح کی اوپر کچھ رجائی پرتیزن بھی کئی غلط بیری کئی نوگی وجہ تو تو باخلوق بیری کی ہے نا او اخپلی پختو بیری کی ہے نا کمپین چلوئے کوشش کوئے او دا دی آری اوپر کی ذمہ داری دیتا وہ بل چتا تا مکاوی نکی.
د کارپوانو په وینا زیاتره قبایلي سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي نو په دې حالاتو کې له سیاسي هلو ځلو او انتخابي مهم څخه مذهبي ګوندونه زیاته ګټه پورته کولای سي. حکومت پرسته او کینلاسي ګوندونه بیا فکر کوي چې د قبایلي سیمو خلک له وسلوالو طالبانو تنګ راغلي او پر مذهبي پارټیو د دوی د ملګرتیا تور دی نو له وخت تېرېدو سره به دوی زیاتې سیاسي او انتخابي ګټې ترلاسه کړي.
عبدالحی کاکړ دا مشال ریډیو دا یو بل رپورت. په پاکستان کې د پولیسو سرتیری د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې برخه اخلي خو د دوی د کار په قرارداد یا جاب ډیسکریپشن کې دا خبره نه وی لیکل شوی چې دوی د ترهګرو خلاف جنگيږي. دوی ته واضح ویل شوی چې د مجرمینو خلاف ته کاروایی وکړي. په دې جنگ کې د پولیسو اکثره سرتیری او مشران د طالبانو لخوا په نخښه کیږي خو د دې باوجود هم پاکستان کې پولیس قدر نه لري بې کفایت او درغل ګڼل کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په دیړه یو اداري خبره کړې چې له دمه وروسته یې ژباړه درته وړاندې کوو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل اداري کې لیکي په پاکستان کې د پولیسو دنده دا ده چې د عادي مجرمینو خلاف کاروایی کوي نه د هغو ډلو خلاف چې د ملک خلاف د جنگ اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي په پاکستان کې تر ټولو خطرناک کار دا دی چې یو څوک دې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ملازمت وکړي کله یوې خوا د پولیسو سرتیری یو بې قدره دنده پر مخ وړي او ډېره کمه تنخواه ورکول کیږي نو له بل پلوه دوی تر ټولو زیات د طالبانو لخوا ورسپانه لیکي د پولیسو د سرتیرو د ملازمت په قرارداد کې دا خبرې نه دي لیکل شوي دوی باید په معمولي جرمونو کې ککړ کسان ونیسي نه دا چې د هغو منظمو ډلو خلاف بریدونه وکړي څوک چې د ملک خلاف د جنګېدو لپاره د هرې وسیلې نه کار اخلي. د پولیسو سرتیري د ترهګرو خلاف د جنګېدو لپاره نه وسایل لري او نه هم ورته داسې کومه روزنه ورکړل شوې وي او په پېښور کې د پولیسو د څو مشرانو په نخښه کېدو نه دا جوتیږي لکه دا جنگ چې پر دوی تپل شوی وي. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی په پاکستان کې د خلکو ذهنیت داسې جوړ شوی چې پولیس بې کفایت او درغل کسان ګڼل کیږي، خو اوس وخت راغلی چې د خلکو دا مفکوره باید بدله شي، ځکه پاکستان کې عموما او په خیبر پښتونخوا کې خصوصا بې شمیره د پولیسو سرتیري یوازې په دې ګناه وژل کیږي چې دوی د پولیسو یونیفورم اغوستی وي او په هغه جنگ کې برخه اخیستي چې دوی ورته په زور لیږل شوی دی. په امنیتي پوستو کې د پولیسو سرتیري هر ورځ ودرېږي او هر وخت دا ویره وي چې اوس په یو ځانمرګي راځي او دلته به ځان الوزوي. په ځواب کې دوی هیڅ هم نه غواړي او بیا هم ورته په سپکه قتل کیږي، حال دا چې د دوی د قربانیو قدر کول او ستاینه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي همدارنګه د حکومت هم ذمهواري جوړیږي چې په ناامنو سیمو کې کارکوونکو پولیسو ته ښې تنخواوې او ډالۍ ورکړي، او دا باور هم چې که پر دوی څه وشول نو د کورنۍ کفالت به د حکومت په غاړه وي. او حکومت دا حقیقت هم باید درک کړي چې پولیس په یوازې ځان د طالبانو د ګواښونو مخه نشي نیولی. د دوی د صلاحیتونو نه باید د جنایي جرمونو د څېړلو لپاره او د قانون ماتونکو د نیولو لپاره کار واخیستل شي. د ترهګرو خلاف جنگ د پولیسو نه بلکې د پوځ کار دی. همدارنګه پکار ده چې پولیسو ته هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره روزنه ورکړل شي، ځکه دا جنگ اوس دوی ته هم په لویه پیمانه ورپغړه شوی دی. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د ترهګرۍ خلاف جنگ یو داسې جنگ دی چې مونږ کې هیڅ چای غوښتنه نه کوله، بلکې مونږ ټول پکې نښتی یو، او هغه کسان چې په دې جنگ کې جنگیږي باید د قصاب په وړاندې د قربانۍ ګډوري ونه شمیرل شي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي پاکستان کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغان کډوال ژوند کوي چې دوی راجستر شوي. پاکستان به نه غواړي چې دغه کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. دغه اداره وایي هیله لري چې پاکستان به افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د اوسېدو نور وخت هم ورکړي. د مخکې نه ټاکل شوی وخت د روان کال تر پایه پای ته رسیږي. په دې اړه ریاض مساخیر رپورټ لري.
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د دستوري رستو مشال ریډیو سره خبرو کې د یو این ایچ سی آر پاکستان کې د مطبوعاتو د سانګې مشرې دنیا اسلم خان وویل چې هر هغه تن چې د خپل ژوند بچ کولو په غرض بل ملک ته لاړ شي د هغه حیثیت ته مهاجر وي او کوربه ملک نشي کولی چې دغه مهاجر په زوره وباسي. د دې په خبره پاکستان 13.5 کالو راسې 3.5 میلیونه رجسټرډ افغانانو ته پناه ورکړې ده چې پکې د یوې لوزنامې تر مخه نیم کسان لا هم پاکستان کې موجود دي او په قانوني توګه دغه لوزنامه د روان کال دسمبر اخیری نیټه پورې ده. خو د دوی کوشش دی چې دا لوزنامه نور هم وغځوي. دنیا اسلم خان زیاتوي،
یو خبر خوازی ده چې د پاکستان حکومت خپل هم نه غواړي چې په زور او زبردستی باندې منل سوي یا ریکګنایز مهاجرین وباسي. نو هغه مهاجرین چې اوس هم د بین الاقوامي قوانین مطابق مهاجرین دي او افغانستان ته نسي تللی د سکیورټي د وجه یا نور چې کوم خدشات لري، هغه یقینا دا حق لري چې په پاکستان کې هغو ته د پناه چې کوم اوس ورکول شوی ده په هغه کې ایکسټینشن وسی، او د پاکستان حکومت به یقینا زموږ د امید دی چې یو داسې پالیسي به راولي
د آیا موجوده حالاتو کې د افغانستان امنیت او معیشت د دې جوګه دی چې 14 لکه زیات افغانانو بوج اوزغمي. په دې اړه راته د افغانستان په چارو ژور نظر لرونکي خبریال طاهر خان وویل چې یو ملک هم د دومره خلکو د ځای کولو توان نه لري. طاهر خان خوشبینه دی چې د افغان کډوالو پاکستان کې د ایسارتیا موده به وغزول شي. دې زیاتوي
پاکستان دا فیصله کوي چې دوی په زور باندې وباسي، نو بیا چې پاکستان په 13.5 کالو کې کم افغان مهاجرینو سره او افغانانو سره مرستې کړې دي، هغې ته دلته پناه ورکړې ده، نو هغې مهمان نوازۍ ته مستیا ته به ډېر زیات نقصان رسي، بلکې پاکستان له به دا هم ډېره مشکله وي چې په نړۍ کې دغه خپل اقدام هغه دفاع کړي. سره دې که پاکستان هغه نړیوال چې کوم کنوینشن دی یا کوم قانون دی هغه لاسلیک کړی نه دی، خو بیا هم ملګرو ملتونو د یو هیواد په حیث باندې ځینې قوانین په پاکستان باندې
د یوې پوښتنې په ځواب کې که آیا روان کال اخیره پورې پاکستان او یو این ایچ سی آر سلوزنامې ته ونه رسېدل نو پاکستان کې د میشت افغان کډوالو به بیا کملار وي. په دې اړه راته بیا هم دنیا اسلم خان وویل
موږ دا وایو چې که کارډونه ایکسپایر هم سي دا هغه قانوني حیثیت به برقرار وي. هغه ټول خلک چې دا کارډونه ورسره دي هغه د بین الاقوامي قوانین مطابق مهاجرین دي، ګو کې د دوی قانوني موده ایکسپایر شوې ده، او داسې چې کوم سچویشن یقینا به جوړ جوړیږي چې نوې فیصله لا نه یې اناؤنس وي او پخوانی کارډونه ایکسپایر سي. په دا مینځ کې یو داسې قانون جوړ کول سي چې د مهاجرینو سره تنګول نه وسي په بارډرز باندې یا چې کوم وخت دی یو شار څخه بل شار ته رواني.
د نوموړې په خبره یو ان ایچ سی آر به هغه ټولو افغانانو ته هرکلی وایي چې په خپل خوخه بیرته افغانستان ته لاړ شي او د هغوی د پاره د سفر او خرچ خوراک نه علاوه نقد پیسې هم د سلو په ځای یو نیم سل ډالر ته رسولې دي او کیدی شي راتلونکي کې دا لا نورې زیاتې کړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
درې نیمې بجې دی. شاهین بونیره تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
تړلې مشه ده یو مهم خبرونه. په داسې حال کې چې نن ملګری ملتونه د ملالې سبزه په ویاړ د تعلیم ورځ مانځي، راغې سره زخمی شوی ملګری وایي تعلیم اسلامي حق دی او جاری به ساتي. بنگلاديش له پاکستان غوښتلې د 1901 اویم کال د هغه جنگي جرمونو بخنه دی غواړي چې د بنگلاديشانو د خپلواکۍ مبارزې زپلو پر مهال کړیو. د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی اے مشر ډیوډ پټریاس پر واده سربیره د یو چا سره د جنسي اړیکې ساتلو لوجه استعفا ورکړې. افغان حکومت وایي ډیر زر ولسی پولیس بعد د کال 2014 صدارتي انتخاباتو امنیت ساتي او امریکا پر سعودي عرب د 6.5 بلیون ډالرو فوزي جازونه خرڅ کړي دي.
شاهین بنیری نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوریدونکو، روسره ته اقتصادي نړۍ پروګرام لرو، خو سروې خبرونه ملي حمیرزاده وړاندې کوي. قمروجان په اړه درته معلومات درکوي. قمروجان د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړی ده چې کلونه کلونه د پښتو موسیقۍ خدمت کړی دی. هغې ټپې، بدلې او غزلې ویلي. تعلق یې د مردان سیمې سره دی او په کورنۍ کې نورې هنرمندانې هم تیرې شوې دي. هغه لا هم ژوندی ده او په دې خپرونه کې د هغې غږ هم اورېدلی شي. اورو پروګرام سروې.
جانان دیدن زما مراز غما زرا لان فاتکی گم جانان دیدن زما مراز غما زرا لان فاتکی
ستړي مشه. د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د پښتنې سندرغاړي کمروجان په حق له معلومات واوري. کمروجان چې د پښتو ټپو، بدلو او غزلو کې ځانګړي نوم لري، د مردان سره تعلق لري چې کورنۍ لپاره موسیقي او سندرې کومه نوې خبره نه وه. دا غي نورې خوندې هم د سندرو سره تړلې وي چې دا هم پکې یو ده. د کمروجان کورنۍ وایي دا ډومبې خزوا چې بدلې وویل، ځکه چې بدلې به زیاتره نارینه وویلي. کمروجان وایي اولې د سندرو شروعات ریډیو نو کړ چې د ماشوموالي نه د سندرو ویلو شوق وو.
ریڈیو چلے ریڈیو چلے بس ٹپن اکڑا بدلے میں ہوئی دیکھو تو بدلے میں بھی باقی ڈیرا زیادہ ہوں مشہور ہو سما ریڈیو طرف ڈیر مغلو ڈیر ہر پہ جم کا ڈیر پروگرام پکو اور مجھے پختو جب چک مزہ مجھے آندے کھولا دیکھو پینسٹ نہ مخ کے پروگرام نہ شل پہلے مخ کے دگے نا او ترانی بومی روزی بومت جماعتو لے ریڈیو کے سنگا براتے میرا انو شاپ پیادہ بروانو کے سخانہ کی بدو سے دم ما 50 روپے پرگرام ہوں او ما اخفل پرگرام پریخ نہیں دے ان 50 روپے اگر بویلے دم جا چکت کے دیو سرے کی بدو سے دم ما اخفل حکومت پرگرام دا پختو جبی ما جان را رسول دے
دای په خبره د مردان به پټانګه کې په خبرته پروګرامونو لورتلا
زکو پیدا شو په مردان کې ما او د دې جن په مردان نه بسلم په خبرته نو یو ورځ به موږ اړ یا شلو او بل ورځ به موږ پروګرام نه کدري ورځ هم دا ته تیرولې او زما 50 روپۍ وي او زه د دې لري دې نه دې پروګرام ته راغلی ما ام خپل ته مونږ نه دی پریږي.
هغه وای روړی هارمونیم غږول او چې کوم استاد باغله ورتللو دې هم ورسره تربیت حاصل کړ.
نو دې استاد خو زما ضرورو نواب استاد دا په فخر کې ټول شاګردان دي امید د پښتو جواب ژوند یې کړی دا بدلا ټپا زادم د پښتو اګه چاربیتا نور دا چې مو ته استاد خو دې راگونا چې هغه دا چې زموږ پښتانه خلک خو راگونا نه اوري کنه پښتو خو کوي کنه داسې زما ډېر شوق داسې قسم چپي دي چې هغه چا دغه طرف کښې نه ور دي خو زما سره شوق او زما رور ارمونو غږوله او زما دغه داسې دیت و هغه سره استاد محنت کوو نو ما سره هم کړی دی نواب استاد
کمر جان وای په هیڅ حال کې هم خپل کار نه پرېږي خوای چې حکومت یې په سر لاس نه دیږي
کله به جوړ وم که نه جوړ به وم نو موږ ډېر قربانۍ کړي دي خو د حکومت تر طرفه ما سره هېڅ قسم د امداد لاس نه دی شوی موږ ډېر تکلیفونه کړي دي خو د قسمت خبره ده چې زه د څومره د مخکې پروګرام کوم شپېته تاړې زما د پروګرام او په دې کښې ما سره هېڅ داسې امداد نه دی شوي د حکومت په طرفه نو د ریډیو طرفه خو ما ته میلو شوی دی نثار محمد خان را کړی دی او صدارتي چې دی نو دا لږ منډه غواړي او زما نارینه داسې چاخ نور داسې زما سره مې دا امداد کړی وی چې زما دپاره هغوی دا څه کوشش کړی وی منډه تړی کړی وی نو په دغه وجه زه لږ رسو پښتو کېږم
پېښور ریډیو سټېشن پخوانی ډایرکټر نثار محمد خان د کمروجان د فن په حق لوای چې اواز یې بے مثاله دی او اخیری زوړ او ښه اواز دی چې تر اوسه پاتې دی
سنگنگ په حواله باندې او صرف په دې نه چې د کمرو آواز ډېر زیات ښه و دې خبره زیات اهمیت دی د هغې د نوم د هغې د آواز د هغې د فن چې د هغې یو داسې خاندان کورنۍ سره تعلق دی چې په دې کښې ټول سندرغاړي ټول خلک دوه د سودې بلکې د سودې نه بهر هم خلک پېژني لکه بادشاه زرین جان یو ډېره لویه فنکاره وه دا د هغې خور بله بلیلی ډېره مشهوره فنکاره وه د هغې خور وه نو داسې دا څلور خویندې څلور وړه لکه د فن په هوا باندې ډېرې مشهورې دي د کمروجان د فن متعلق وضاحت دومره که وکړی شي دا به کافي چې ګلنار بیګم د ما یو ورځ یو انټرویو ریکارډ کوله فن په حواله کښې صرف دومره ووایه چې د دې د فن متعلق ستاسو څه خیال دی نو هغې خو خیر به هر حال یو خبره یې دا وکړه چې ستا یو پروګرام دی ما ټلویژن او پروګرام کېدو یو ځل بیا په دې لار راشه نو هغه پروګرام کښې د دې ما یو ټپه ورکړې وه نو هغې ما ته ویل چې ما ستا هغه پروګرام څه وخت کښې منی شروع به شو نو ما له به هغې ته ما به جړل ورته یې ولې هغې کښې څه داسې خبره وه وایي کښې د خبروجان ډوبنۍ ټپه هغه به شروع کېدو هم ټلویژن نه د دې ټپې نه یو ځلې بیا په دې لار راشه په پخوانو پلونو دې پرېوتل ګردونه نو دا داسې یو عجیبه آواز والا خدای ورکړی وو چې په هغې کښې د فن خو په خپل ځای دی خواږه په هغې کښې دومره زیات وو د ټپې په حواله چې هغه زما خپل خیال ذاتي دا دی چونکې زما د فن په حواله چونکې پاکستان سره ډېر ښه تعلق دی ډېرو کتابونو کښې ما ټول لکه ذکر هم کړی دی د کلچر په حواله باندې چې ما کوم کتاب بې کړی دی د کمروجان ذکر خصوصي توګه ما په دې چې موږ سره د ټولو نه زور صنف ټپه ده او په ټپه کښې د هغې نه اوچت او ښکلی او په سور کښې آواز د چا نه و او خصوصي توګه د ټپې دا خپل یولس قسمونه دي خو په دې کښې د ټول نه زور قسم یعنې پخوانی ډومنۍ قسم نشار خو دې به چې پخوانۍ ټپې څه وخت کولې هغه به ډېر زیات خوږ آواز سره دومره کولې چې ګلنار بیګم به وایي چې دغه ټپې ته یا د هغې د دغه آواز چې که به څه وخت زه اورم ما له ورته جړا را ځي دویمه خبره د هغې د حسن دا وه د آواز چې هغې به بدله که مو کوله بدله سره داسې صرف دی د پښتو موسیقۍ مونږ کیسه یو بل ته وایو هغه منظوم کیسه وي هغې ته وایي بدله دا بدله به چې ډېر څه وخت کښې کوله نو دا دومره لوی خوند به د هغې چې که چا به ریډیو اورېده پخوا خو دا ټلویژن ډېر کم ونه بلکې هم ریډیو به د ریډیو باندې به چې بدله اورېدې شروع شوه نو ټولو خلکو به خپل کارونه بلکې پرېښودو او دې ته به غوږ غوږ وو نو د کمروجان دغه خو د هغې د فن په حواله خبره ده او د هغې د آغاز سے بھی خبروں کو نو زمنگا پدری پختونخوا کے منگ سرا دا موسیقی پا والا باندھے دادری زائر نڈیر معتبر دی لکر سواد خصوصاً اور ابل مردان سنٹر چی داؤں پخپل جان بانے دیر زیادہ اہمیت دارا مزر کامرو جان تعلق ہو امدی خطیر سر ہو دا مردان چی کم کل پانی پار بے وطا بے چونکہ زیادہ چی کل کلچر ڈائریکٹر ہوں والا مونگا ایوارڈونا اینامونا ورکڑی دی پر ریڈیو تے مونگا ورکڑی دی خو ہر فنکار با یو گیلے لری چمالا حکومت لکا زما پسار لاس ندی خیر نو دا صحیح خبر دا بدقسمت دادا اداری ام نشتہ چگمند اخبر فنکارانو پر ڈالا بانم نرزائشو جوڑی شی او دوی دو پار داگی نسے فن ورکی گی لفن پاورا چی خبرو کو شاید چی دا آخری آواز ہی جون دے دا مکسرا
کمرو جان تا کم ایٹا پی شہرت ورکر حاغوائی
یا گا تا پاوا چی ملا یوا یوا زلکی گائی گی دگن منو چانو بچا پگڑ کی بنا رمو لڈیر دی رمو لڈیر دی آزی آوازی جب پدا سے او غم کی سنگا سنگا تازی ماں
کمرو جان تعلیم نو کړې خوای چې کومه سندره به ورته اویل شو هغه به سم یاد کړو داسې کوم مشکل ورته نو
لګینو دا خو زما شوق مشکلات راته نه تعلیم منو کوم ماته به وډی کل غزل نو هغه به ما یاد ته او بل غزل چې کوم دی نو په دې داسې مریاشان خلک کوي دي خو تعلیم افتخار کوي دي او زما نه هو غزل دي خو دا د غزلو غزل به موږ خپل یو ټیم کوو ترانی بومبی چې کله د غزل و خراغه نه هغه بس خیال محمد له خپل عمر جون و چې پس هغه مخکې شنو بس هغه اسمت خبره ده
پښتو موسیقي سره تعلق لرونکو استاد عظمت ګل چې د کمرو جان سره یو شمېر پروګرامونه کړی دي وایي چې د ښه اواز سره سره ښه اخلاق هم دي
اخلاق دې او اواز او ساری نشتا کمرو جان دې څنګه نه ډېر او چې کله خبره ده او غنه مې خبره ده او دې ښه اخلاق دې او غزل هم خو او تقیق هم دې خپل یو یو به دې د نن نه ستکه کلمه کې زماره راغو خو چې او دې وړي دا چې لالي او ما دې ځر دې او دې وړي دا اخر دې سبحان بدل کړی دا اور رواني کې په دنیا دې دنیا کار اور دې نه پرلط لري پرواز دې بار دا دې سبحان بدل راوړل دا اور مې شي کوي بل یو لو به ویني چې دا غدا اور دې سوال دې چا نه لري دې 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 خو دې او دې با چې خندا دې جوړې دې 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 اور دې سوال دې چا نه لري دې 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 خو دې دې نو ټول وای را دا ما زه پر دې باندې پروګرام هم پرې دی وای دا دا په خیبر باندې ما خاورې ټول زما د خاورې
هغه د 1915 شپېتم د جګړې په موده کې وطني سندره هم ویلې دي
ا نن موږ دا ویل چې جار دشم جار دا موږ ویلې دا زیات او په دې دن پسې زما یې پرشتیا غم جن په دې دن پسې زما یې پرشتیا غم جن وکړه خدمت ته وطن د پاکستان د دغه خولي پاکستان جان کمال یار د گلستان رب کو دے پتہ احسان چې مالک د خپل ملک او د خپل خولي چمن او کړ خدمت وطن د پاکستان
کمرو جان وای دے میدان ته پراتله لوډی را خوشاله ده او ډیر عزت یې پکې تر لاسه کړې دي
نجی بس هغه وی چې خدا دې عزت نو کړی دا او مې ته دم غناستا وا ای چې ګډې دل نو هغه کې څه به شرم نه واغه بس مې تم دا په پرده کې بناسو او مینه محبت په دا چې اتسان برا تو جوړ یو د روزي بم ماتولې او پروگرام لگا گا دوبل پر ڈاٹ پر دگر آتلو کینسر کے اپنی نا محبت آگو سہی شخص ہوتے شی صابون دے پیسی دے
تاید خواہی پختنی سندرغاڑی سوک دی کمرو جان وائی ہر ہنرمند تا خدای خپل خپل صلاحیت ورکڑی وی نو سکا ٹول خاص دی
یہ رجی بس آگا زمون دا تول پخپل پر جے دینو چی او باغ سلڑ شے واری او گل کے خپل خپل مانا دا
دائی پا خبر دا نورو سندرغاڑو سرے برغی سے ہم ویلی دی چی پخپل وقت کے دیرے مشہورے وی
او جی زمان دا احمد گل سر دی اکبر حسین سر دی مودا سر دی مودا دی دگا ادو لغاب نسر ماما سان دا لے رکات توری دی شوکت سے
کمرو جان واده نه تکړی او خپل رور سره دا وخت په مردان کې اوسېږي دا چې ولې دا واده سوچ نه کړ هغه وای
نه جی وا خو هغه نه وکړي بس د ترونو بچین دی په دا بچین نو خبره ده دا ما د مو خدمت ته غوښنه مې جوړه نه کړه ما وی چې زه دې خدمت کوم ما د مور پلار دی زه به داسې مالدار کوته نه سم او د دې په بیا خیال نه ساتي زه به خفه ما او قسمت خبرم دا واده خو د قسمت خبرم کو بس غانو سم شو په واده نه یو وزګار نه
کمرو جان په خپل وخت کې د پښتو موسیقي لپاره ډیر کار کړی هغه په خپل انداز کې د خپل اواز سره د خلکو زړونه ګټلې دي کله د جنگ حالات وو کله د امن کو خوشحالي وو کو اختر په هر موقع د خپل انداز کې سندرې ویلې دي چې اوس هم د مینوالو په زړونو کې خپل مقام لري د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي مونږ هیله کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي تاسو د پروګرام په حق له د مشال ریډیو سره خپل رائے شریکولی شئ د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00420221121 د بل پروګرام پورې درنه اجازه تواړم د الله پامان
سروے پروگرام اوریدو چھے زمونگ ہمکاری ملیحیا میرزادہ جو کھڑے و تاسو دا قمرو جان دا جوان دا کار پڑا پکی معلومات واوریدل اس ہم زمونگ بل ہمکار پامیر ساحل تاسو دا پارا اقتصادی نڑائی خپراونا وڑاندی کئی دا اقتصادی نڑائی پاونا نا خپراونا کی باوری چھے آیا دا پاکستان پختانی سیمی دا امکانات لری چھے یو پیاوڑ اقتصادی نظام لری چھے پا دی سیما کی دا خلکو دا جوان سطح لوڑا کری او د غربت کا چاره ټیټکړي لدی علاوه به په دې سیمه کې د ورخمو د لار د بیا ژوندې کولو خبرې هم کیږي نو آیا دا پلان عملی کیدای شي او کنه نن نه اقتصادي نړۍ له همدې موضوع سره تړلې ده خبرونه هرونه پامیر ساحل جوړوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ خبرونه ته خراغ لاس ته ویل کیږي چې د پاکستان د قبایلی سیمو په ګډون نورې پښتني سیمې له سمندر سره ندي تړلې او دا د دې سیمو د خراب اقتصاد لوی وجه ده آیا دا خبره رښتیا ده آیا په قبایلی سیمو کې د ښه اقتصادي موقعو امکانات هم شته او که څنګه او آیا د ورېښمو لار به پښتنو سیمو ته ګټه ورسوي او کنه د دې پوښتنو ځواب په نننۍ اقتصادي نړۍ کې سیړو له مشال راډیو سره اوسئ د قبایلی سیمو او پښتونخوا زیاتره اوسیدونکي خلیجی عربو هیوادونو ته او د پاکستان لویو ښارونو ته د مزدورۍ لپاره ځي د دې لوی لامل د پښتنو په سیمو کې د روزګار کمې موقع او د دې سیمې د اقتصادي نظام نشټوالی دی. په نننۍ خبرونه کې پر هغو امکاناتو غږیږو چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو له اقتصاد او اقتصادي موقعو سره تړلي دي. په دې ترڅ کې مې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له کارپوه اکرام هوتی سره خبرې کړې دي. اکرام هوتی له مودې راهیسې د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر اقتصاد څېړنې کړې دي او د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په تناظر کې پر یو کتاب هم کار کوي. هوتی صاحب، د مشال راډیو اقتصادي نړۍ په خبرونه کې درته هرکلی وایم. لومړی خو راته دا ووایاست چې ویل کېږي چې پښتونخوا او قبایلي سیمې بهر ته لار نه لري، یعنی لینډ لاکډ دي، نو ځکه اقتصادي نظام خراب یا د نشت برابر دی. آیا همدا وجه ده چې په پښتونخوا کې اقتصادي امکانات نشته او کنه نورې وجوهات هم شته؟
ګورګي دا لینډ لاک چې دی دا ټکه چې دی دا خو د پاکستانی فوجي حکمران روک کړي چې بھائی زمونږ نه څوک ځان نشي ولې چې سمندر سره نشته ندی ډوډۍ نمیا مونږ دا اصل کې دا د سلونو زرګونو کالونه دا یو لار ده ولادی واسټک نو راواله تر دغه پورې د ایران د بندره پورې بیا لاندې کراچی بندره پورې بیا داسې اخوا ترکی ده. نو د دې قبایلی سیمه او د افغانستان چې کوم علاقه ده او بیا بلوچستان علاقه دا ټول تړلی دي د تاریخي طور باندې یو بل سره.
هوتی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د ورېښمو لار ته اشاره وکړه، لدې علاوه په پښتنو سیمو کې څومره اقتصادي امکانات ویني؟
یو خو پرانستې اکانومي ده، یو دا تړلې اکانومي. تړلې اکانومي دې ته وایي چې لا هلته د معدنیاتو اوبو ګیس دا وغیرہ او کم چې قیمتي کان دی دا د دې لا اوسه پورې دغه نه دي لکه ډېر زیات نه دي روښته خو دغه علاقو کې ډېر زیات دي. باقي دې کې نور داسې کرنی دي چې هغه ډېر لکه کاربن دی راځي لکه څنګه مرت جوړیږي نور سیزونه جوړیږي دغه ځای کې د اوسپنې د آیرن اور دی پکې نور سیزونه ډېر دي. نو اوس د قدرتي طور باندې هم دا مالامال دی او لار هم ده. بل دا ده چې دلته کې په تیرو شپېتو اویاو کالو کې یو زراعت ډیولپ شوی چې هغه نور تیزی سره ډیولپ کېدی شي چې که ټیکنالوژي راشي. دریم دا ده چې ترانسپورټیشن دې ځای کې یو ډېر لوی یو نیټورک جوړېدای شي او که سینٹرل ایشیا نا د گیس او گیس پائپ لائن کو شروع کو نو دیتا پائپ لائن استان وی انگریزان اس دے علاقے دا نو دا خویل علاقہ کو شروع تا دلی شیرم بیا خود دلتا کے دا دے علاقہ کے دیر اغٹ ترکی کی دیشی نو دا غلطا کے چا سمرا تا ستا پتا دا چا سمرا دا گیس دا ذخیرے سر نیز دے علاقے دی نو آغا چی دی آغی زیاد ترکی کولشی نو دا خو دا سینٹرل ایشیا دا گیس تر ترکی نیز دے علاقے دی او چې کله کراچی پورې رسی نو هغه ته لري شي نو دلته کې بدلیتا په کم نخ باندې ګیس هم راوي شي دلته کې کارخانې هم ډېرې جوړې شي. نو د دې پوټینشیل ډېر زیات دی، امکانات ډېر زیات دي.
ښه، نو دومره امکانات چې موجود دي نو ولې دلته په دې سیمو کې یو منظم اقتصادي نظام نشته؟
تر اوسه چونکې دلته کې ډېر لکه جنگونه شوي دي، د فرست افغان کمپین چې کومو د انګریزانو او سیکنډ کمپین او د افغانستان داوا او د پښتنو خپل داوا چې دا ورې د پاکستان نوی زمونږی او د افغانستان ترتدي وغیرہ. نو په دې کې بیا دوه ځله لکه جهاد او بیا اوس 9/11 نه پس نو دا ټول یو کړکېچن زیاتې جوړ شوی دی. نو اوس د دې امکانات کولول غواړي.
صحیح دی، تاسو د دغه امکاناتو خبره وکړه. زه یو په یو دی هر یو ترازم هوتی صاحب، اول امکان تاسو ویل چې دا یو لارې حیثیت لري په تاریخي توګه هم دا د ورېښمو لار به چورته ویل هم د غزینه تقریبا هم د سیمونه تیرې ده. د دغه لارې د بیا پیلولو څه دغه تاسو تخکاری امکانات ښکاري په پاکستان او افغانستان کې؟
جی، هغه دا طریقه ده چې اوس کم جګړه دا امریکا دلته موجود ده او دلته کې د نورو قوتونو سره لګیا خبرې کیږي. نو هغه هم ګیس او آئل مسله ده. اوس دا لارې به خامخا پرانستل کیږي، ترانسپورټیشن به شروع کیږي ډېر زیات. ولې چې دا ډېر لکه یو داسې علاقه ده چې دلته رسائی به غواړي، مشینان به رسول غواړي، دلته به نور هوایي ډګرونه جوړیږي چې د بهر نه انجینران مزدوران او ایکسپرٹس دلته زیرا دي. دلته ډېرو کم از کم لس هوائی ڈگر ضرورت دے پدے علاقہ کے دا جمرود نروالا تر دا ویلا ڈی واسٹک پورے دا تو علاقہ چی دا دیکھے دیر زیاد ہوائی ڈگر جو پر جوڑے دو لکا ضرورت بھئی. اس چکلا دا لار جوڑی گی
قبائلی سیمو او د پختونخوا اقتصاد ته څومره ګټه رسیدای شي څنګه در تخکاری چې څومره ګټه به رسیږي
نو دا کده ساده ټکو کې لس روپے گٹی نو بیا با لس زر روپے گٹی
اکرام اوتی صاحب تاسو طرز مکلان دی منابعو یا سرچینو یا د معدنیاتو ذکر هم وکړ په دې اړه کلګ وضاحت وکړی
چې په بلوچستان کې کم دا چاینا میٹلرجیکل چې کم کمپنی دا هغه سینډک منصوبه باندې کار وکړو په پته ولګی چې دې کې سینډک کې هم نور څه دی او بیا ریکوډیک دی یو بیا د سوات ترڅو چې راشي رزل تکې قیمتي کانې دي دات کاټلن کې قیمتي کانې دي په دغه کې په د دیر نه راواله دا سیلان دی راځه لکه کونړ نه لاندې دیر د دیر سره تړلې بیا میدان باجوړ او د مومند علاقې بیا لاندې دا سیلان راځه د اپریدو علاقې بیا خو د خټک علاقې بیا د شور پسې زړه دا ټول اف ار سی وی 20 ریجنز او فاټا چې کوم 7 هډ کوارټر دی دا ټول علاقه چې کوم دی پورې تړلې ستر اغه ډیورنډ لاین پورې دا غینم دا علاقے چلی ددی کے لکشتا انجینران سائنسدانان دا ہوئی جل تک کا خشتا وہ سو تیل ددے دغه سرا خوا کے دے مروت سرا خوا کے دل تک تیل مرو وتل او لگیا دی د دغه یو کمپنی دا بار ملک نو آغا آغا لگیا دی آغا کے کار کئی اس داگے سر تڑلی جے سنگ ہم لکی دی مکے دلاندے اغه کې د یو خبره خدا چې د دنیا د ټول نزيات او ټول نه ښه چې کم مرمرو کاني دي اغه هم په دې علاقې کې پر دي دا هم کې دي چې دلته یو کوهنور په شانته کاني هم نور ملاو شي
سم ده د کروندګرۍ د امکاناتو خبره مهم وکړه دا غي پاړه کلګ معلومات را تر اکړي
د زمکه د لاندې خودي دي زمکه د پاسا بیا چې کوم علاقو کې بارنو ډیر کیږي په هغه کې د زراعت ډیر امکانات دي باقی کم علاقوں کے واڑا واڑا ڈیمو نے جوڑی سی لکور سک ڈیم دے دس نور واڑا ڈیمو نے جوڑی سی کل تا ڈیر من جوڑی سی نو زراعت ددی دے چ کم خوگا سبزی دا ددی دے خوگا فروٹ دی اگے سر دنیا کی ہیس علاقہ یو میچ نہ کی زارے کوالٹی سر
ہاں دا کروندگری دے خ نظام جوڑول لو پار خو دے خی ٹیکنالوجی ضرورت وی او خ ٹیکنالوجی بیا پیسو رازی یا پانگونی باندھ رازی چ فکر کو چ دا امکان لری
گورے زمون دا بینکنگ سسٹم چ دے اگے سر تڑے دے ٹیکنالوجی دا بینکنگ سسٹم زمون دا سشی چ اگے دے یو سو کو جانو یو وسر تڑے دے سر دا یا بیوروکریٹ صرف اگے دے پارا دا بینکنگ سسٹم نے چلائی بلکہ اگے دے ڈویلپمنٹ دا پارا ہم چلائی نو بیا دا ورلڈ بینک او دے ایشین بینک دا ضرورت نشتا او کا ہئی پ موقع پ اسی طریقہ
اندازه
او که چې تغړ ډیم ضرورت یې چلتا کې فوري تور باندې پالیسی دی گورنمنت چینج کی او هغه زینو کې چې کم زینو کې غټ ډیمونه لکه غټ نو مراد دانه دی زری ډیمونه د ویلې نه زری ډیمونه چې کم ځای جوړی دی چې په کار کې فوري تور باندې هغه جوړ کی بیا د هغه د علاقې کې چې د لګو وړو ترباین کې دی د بجلې هغه هم پاګې چلی دی شي نو هغه علاقې کې باید چې بجلی او اوبر راشي نو ګیس خو باسم پایپ لاین ستاندې دا پدې تیریږي نو دا علاقه به دومره زر ترکیو کې زه تاسو پګه تک نه زیات نور کومه شپږ تک علاقه نن کله 10 روپے ګټي دا راخه بیا 100 روپے دا 100 روپے ګټي
او او تاسو ویل چې دا دلته ډیمونه جوړې دوه د غشتا موقع کې دې شي چې دا زری ډیمونه جوړ شي د وبخور د پاره د دې د پاره او بو نظام چې دی هغه برابر دی خو په هر ځای کې په پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې
دا دا چل دی چې دا وای یو علاقه دا چې دا سم وای لکه هغه د ملکن سره تړلې او دا چسدا او دا علاقې چې دی کې د وګړو تنظیم شته خو کته سو لار شي قبایلی علاقې ته نو قبایلی علاقې کې چې کم فاټا ډیولپمنټ کارپوریشن دی او فاټا د گورنر او د صدر لاندې راځي بیا د لاندې کمشنر وي د ټول فاټا هغه د هغه انچارج وي هغه بیوروکریټ ټول عمر صدر او گورنرانو د کمشنر او د لاندې ورته سره تړلي نور عملې همیشه خوراک کړی دی هغه بجټ چې دی هغه صحیح استعمال کړی نه دی حالانکه دا علاقہ باندھے ہمیشہ دا افغانستان فروٹ افغانستان نو بدل خوراک سسٹم خشی نو بیا امکان نشتا پس دا پیخور او دا مردان او دا نو دا قوز مکے زراعت پشان پہ زراعت ترقی ہونے کی
دے رمنن اکرام ہوتی سے ابتاسی دے اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی پہ خبرو کیوا وردل چھ پختونخوا او قبائلی سیمے دیر امکانات لری چدلتا یو خا اقتصادی نظام جوڑ کرل شی او دا پہ خبرہ کچیر ٹولی لاری چاری عملی شی نو دلتا با دا خلق و جوان سطح دیر الوڑا شی لدے سر دا اقتصادی نڑی ننیخ پر اونا پای ترسی پا مخا مخا
اقتصادی نړۍ
کو پورتو وای مشال ریڈیو وار